گام مشابه نبردارد. ایران با این پیشنهاد موافق نیست که به اساس آن باید تولید تیلش را به سطح ماه جنوری حفظ کند. تولید تیل ایران نسبت به زمان پیش از وضع تحریم ها در سطح پایین تر قرار دارد. و تیم های صحی 155 کشور و مناطق از امروز کار را روی تغییر واکسین پولیو به یک شکل جدید آغاز می کنند. در نظر است که این تغییر الی اول ماه می به میان آید. سازمان صحی جهان می گوید که این نقطه عطف در تلاش برای جهان عاری از پولیو به حساب می آید. در سال جاری حداقل 10 واقعه مثبت پولیو یا فلج اطفال در جهان ثبت شده و تمام آن در افغانستان و پاکستان مشاهده شدند. واکسین جدید پولیو نیز مثل گذشته در دهان اطفال چکانده می شود و بدین لحاظ رضاکاران صحی به آموزش های تازه نیاز نخواهند داشت. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د شکرې ناروغي د مخنیوي په لارو چارو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حنان صفیر سره ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، څنګه کولای شو چې د شکرې ناروغي څخه ځان خلاص کړو؟
هو، تا خو تر ډیره حده پورې ممکن هم ده او ممکن هم نه ده. په دې معنی چې یو تعداد شرایط دی چې هغه باید زموږ خلک په دې باندې پوه وسي چې هغه نه ځان وساتي، ډېر چانس شته دی چې په دې ناروغي اخته نه شي. اما تر ډېره حده دا ناروغي داسې یو ناروغي ده چې په دې باندې اخته کېدل د انسان د صلاحیت ته وتلې ده تقریبا. په عام حالت باندې مشخص کوم واضح اسباب د دې په ټوله دنیا کې تر اوسه مبهم دي، خو یو تعداد ناروغیګانې دي چې په علت اصلي خو همدا ده چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه غده د فانقرانس چې د معدې په خوا کې یا د توري یا د توحل په خوا کې ده، هغه صدمه ویني په هر دلیل چې یې کنه، یا د میکروب په واسطه صدمه ویني، یا د جراحي د عملیاتونو په ذریعه صدمه ویني، یا تردیدات یا ضربې انسان وخوري. مختلف ناروغیگان دی او شوا اخستل دی. داغه په ټول حالاتو کې په عموم صورت که په هر دلیل صدمه دی پانقرانس غدې ته د جزایر لنګرهانس ته چې ما مخکې تشریح کړه، دغه وضو ته تاوان ورسیږي. نو د انسولین تولید چې وظیفه همدا ده د شکر انتقال حجراتو ته، دا مختل کیږي. نو ځینې کسانو کې مساعد زمینه ارسی ده چې د ارس په واسطه د جین معیوبه جینټیک ذکر ورته وایي، د معیوبه جین په واسطه چې هلته هغه اخلي والدین اولادو ته انتقال کوي، هغه خصوصا همدغه کسان چې یو مساعد ارسی زمینه هم ولري. په دې خبرې چې زما مور پلار نیکه نور نږدې خپلوانو کې درجاول اقربه وکړي.
ډاکټر صاحب، د عتیق الله خان پوښتنه اخلو بیا به راځو دې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د زادې ذات کلا د روزګان د ولایت څخه خبره در سره کوم. ډاکټر صاحب، خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام پوښتنه کوم چې د شکر چې د پر څو قسمه دولتي څخه تیشیږي، دا او د دې درملنه په څو وخت کې کیږي؟ یعنی په ولایت په اوږده موده کې کیږي؟
ښه، دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ مخکینی خبرو ته به دوام ورکړو، بیا به راځو دې پوښتنې
ته. نو داسې چې هغه کسان چې یو مساعده زمینه د ارسی ولري، مساعده ته په دې معلومیږي چې یا د ورور، خور، پلار، مور او د نږدې اقرب هم دادي دی کې که موجود دی، باید په دې پوه شي چې د لپاره هم یو مساید ارسی زمینه شته ده، نو دی باید احتیاط بکی. دی احتیاط پا دی مانا ده چه دغه ناروغان یو دوینی غوړ باید همیشه کنترول کسی دا جگ نی، دوم دا چه چاغ نی، دریم دا چه که عمری خصوصا ده چلویک تونه وحولی ده کسان باید که ناروغ وی کنی چه چاغ وی مساید زمینه ولری او دوینی غوړ تریګلیسیرید او کلسترول دادی دا هم باید په خپل نورمال اندازه کې وساتل شي، او خپل عضویت د دغه شیانو چې ما درته ذکر کړه چې ځینې مختلف نوع میکروبونه چې د ویروسونو بکتریاو پرازیتونو نه د فنګسونو پورې بیا تو میکوبکتریا یعنی حتی توبرکلوز پورې تشعشعات و جراحي صدمات غذایی نو د غذا چې یو د سبب د رژیم نامتوازن د عضویت دی چې غذایی رژیم هغه کسان چې ډیر زیات غذا خوري په صورت عموم په خاص ډول قندي مواد ډیر زیات مصرفوي، هغه په دې خاطر چې که دی په قندي مواد خوري نو پانکراس باید زیات فعالیت وکړي تر څو چې زیات انسولین تولید کړي چې هغه شکر په مصرف ورسوي، نو که د حد نه زیاته شي ده دا وجود مجبور دی پانکراس ډیر فعالیت وکړي چې ډیر انسولین تولید کړي، که څوم تر یو حده پورې دا غړی یا دغه غوده دا توانمندي لري چې دا تولید وکړي د انسولین، خو که د خپل اندازې نه زیات دا بار وګالي بلاخره د خپله بېکفایته کېږي، یعنی په خپل وظیفه کې بېکفایتي ښکاره کوي، نو بیا دا چې بېکفایته شوی تولید د انسولین مختل کېږي او خپل تاثیرات د لاسه ورکوي. نو په دې اساس باندې زما توصیه ټولو هیوادوالو ته همدا ده چې خپل غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وکړي، یعنی هغه غذایي مواد واخلي چې تر څو وږی نه وي وی نه خوري، چې که وږی کېږي نو ډېر ونه خوري تر هغه دی ونه خوري چې دی مړ شي. او بله دا چې په موږ داسې یو فرهنګ د غذایي دی چې درې وخته کینی او ډېره غذا خوري، یا حتی ځینې کسان دي چې دوه وخته نه خوري یو وخت یې خوري خو دی بیخي ډېره خوري او بیا کار فعالیت هم نه کوي، ځکه دا ډېر غذا خوراک خپله سبب د دې کې سړی لټ او بېکاره شي. نو د وجود هغه نارمل فیزیولوژي هغه فعالیت مختل کیږي او زمینه دې ته برابرېږي چې د انسولین یا خپل تاثیر د لاسه ورکړي یا تولید مختل شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د دې د مخنیوي لپاره یا که تولید د هغه د پرمختګ نه د مخنیوي دغه نقاطو ته په ډېر عمده شکل متوجه. او د دې بل ورور سوال دا و چې
څنګه شکرې ناروغي پیدا کیږي او درملنه څنګه امکان لري؟
ورکی کنه دا ورور هم داسې سوال وکړ. نو ګران ورور، اول خو همدا چې خدای نه سوال کوم چې موږ هیوادوال پې اخته نه شي، او که اخته شو دا داسې یو ناروغي ده چې ټول عمر بیا درسره ملګرې ده، یعنی داسې تر اوسه په دنیا کې داسې دوا نشته چې دا ناروغانو ته ورکي او دا ناروغي د بېخ او ریښې نه ورکه شي. نه، دا ورکیږي نه، دا چې پیدا شو دا به درسره وي، خو په مختلفو درجو دا ناروغي شته ده، په مختلفو ډولونو ده او په مختلفو درجو دا ناروغي پیدا کیږي په مختلفو خلکو کې. نو د پمدې اساس باندې په دغه لنډ تنگ پروګرام کې دا نشي کېدلی چې زه تاسو ته د دې درملنې ټول اړخونو باندې په تفصیل باندې بحث وکړم. یو دوم دا چې دا بحث هم شي د راډیو د لارې تاسو نشي کولی چې دا ټوله درملنه واخلي او خپل علاج پرې وکړي. نه، نو زما توصیه دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغي اخته دي د خپل مربوطه متخصص ډاکټر سره، یعنی د هر ډاکټر دنده وظیفه هم نه ده چې د شکرې ناروغي معالجه یا درملنه وکړي، او د متخصص ډاکټر هغه ډاکټران چې په دې ناروغي کې اختصاص لري، تخصص لري او په تفصیل پې پوهېږي، هغې سره باید خپل مشوره وکړي، هم د درملنې لپاره، هم د مخنیوي یا وقایې لپاره، هم د رژیم غذایي لپاره.
اجمل ننګرهار نه په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم، اجمل ننګرهار نه، تاسو ته احمد درکړی دی. ډاکټر صاحب، دو سوال لرم. یو دا چې
داس نه ریډي دي چې د شکر د ناروغۍ د علاج هم کیږي په ترکیه کې کوم هغه ته چې یاد کړی دی چې تاسو شوم کیږي چې دا تاسو څنګه ځې پر اقتصاد لري کولی خپل معلومات ورکړئ او بندا چې زه په خپل شکر یې ما تقریبا دا یو کال شو چې دا تقریبا ته پیدا شوې ده خو زه تر اوسه پورې دا څه په نیمه کې پرې کوم او د یو سره دیش نه زما دغه کله په نهاره باندې یو سره دیش نه کله جوړ شوی هم دی ډاکټر سره نه په دې اصل توصیه غواړم چې دا څه 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 چې ډاکټر په داسې ما په دې اصل کلام شم دا داخل له لاره ډاکټر مشورې ته مطابق مخبوز نه کوم کار دی چې پرې ما یو سره دیش نه کله جوړ شوی نه دی او اکثر بس په نورمال حالت کې کله کله بعض وخت کې لږ جوړ شي هغه هم یو سره دیش نه دی چې په دې اصل ډاکټر سره توصیه غواړم
وعلیکم السلام ګران اوروره اوله پختنه دا و چې د جرایي د عملی په واسطه د جزري د بریښي نه تداوی امکان لري بعضی نظریات شته دي اوس په طبابت کې د ترانسپلانټیشن په نامه چې همه قسمه د غدې د پانکراس یا پټوله کې د پانکراس د بل انسان ځینې انسانان چې مثلا حیات په خطر کې ولېږي او حیات بل غړی ناروغ ده لیکن دا دغه غړی جوړ ده او هغه خپل حیات ختمي بیا کېدلی شي د ترانسپلانټیشن ورته یو عملیات پوسته د یو انسان یا یو قسمت یا ټول د غده ورته پیوند کی چې هغه ډېر په لوړو مصارفو په ډیر مترقی او پرمختللي هوادو کې په ډیر ستوزمن ډول باندې کېدلی شي نظریات شته دي البته او پاتو چې ستاد شکر د اندازې په باره کې ګران ورور د شکر ناروغي نورمال اندازه په هر سسي د وینې کې په نهاره چې اف بي اس ورته یا فاست ان بلډ شوګر ورته وي دغه دولګي د حالت د خوګو اندازو د نوینه تر یو سلو شپږش پورې ملي ګرامه پورې په ډیسیلیټر یا سلسیسی کې دا نورمال دی دا حدود کې چې کچیر د یو سلو شپږش تو نه لوړ شو او دا په دوه مستقلو ماینو کې یعنی په یو دفعه ماینه باندې نه بلکې په دوه مستقلو ماینو کې مثلا یو د نن ماینه کې یو د سورز بعد یا سبا د بیا ماینه کې خو په نهار اته ساته باید وګی وسی چې بیا ماینه شي شکر نو کچیر په دوه مستقلو ماینو کې د یو سلو شپږویشت نه متجاوز و لوړ و ولو که یو لیګره هم جګي نو دا تثبیتیږي چې دغه ناروغ د شکرې یا د ډیابیټس میلوټس ناروغي لري دا چې په کومه د اندازه د شکر لوړ دی دا د مرض شدت ښیي چې ډیر جګي دا مرض شدت دی او که لږ جګي دا مرض خفیفه درجه ښیي نو په هر حال دغه اندازه چې تاسو ویلې دا د یو خفیف شکر ناروغي ثبوت دی تاسو ته زما توصیه دا ده چې د مربوطه متخصص ډاکټر سره په مشوره کې هم خپل غذایي رژیم ته توجه وکړي هم خپل درملنې ته
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
السلام علیکم خو بیا نیول تاسو سلام بیا د ازادي رادیو او ریډینګ کارکونکو ته سلام
ډاکټر
صاحب ته سلام ډاکټر صاحب ته دا شکر ناروغي آیا یو ساري ناروغي ده آیا دا انسانان تاسو له ډیرو خوږو شیانو پیدا کیږي که دا په کورنۍ کې نه بیا حتی معلومات خواه
دغه پوښتنې خو ډاکټر صاحب ځواب کړي بیا هم تاسو ته به معلومات درکړي ډېره مننه کوو فضل الرحمن ول زابل نه ډاکټر صاحب
مهرباني معلومات چې دا اوریدونکو زمونږ نه وایي زمونږ خبري اوري ما مخکې دا سوالونه ځواب کړو وروره خو بیا هم تا تندونه وایم چې دا ناروغي ساري ناروغي نه ده ارسي یو مسایل زمينه ده د ارس په اساس د مور پلار نه یا د پلار نیکنه اولادو ته انتقالیږي خو د یو شخص نه بل شخص ته سرایت نه کوي دا ساري ناروغي نه ده او اسباب باندې زه په تفصیل وغږېدلم چې ځینې حالتونه دي چې میکروبي حالتونه جرایي ناروغي شواګانې اخیستل ځینې ضربې خوړل دا مختلف حالتونو کې دا ناروغي رامنځته کیږي چې مخکې په تفصیل پې زه وغږېدم
بلې بل اوریدونکی دی مهرباني وکړئ سلام علیکم روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مېرمنې.
السلام علیکم سلام ډاکټر صاحب خیر.
وعلیکم سلام مېرمنې.
دا بوشته مې کولای چې آیا دا د شکرې مریضي چې د مخ تر څلوېښت کاله کوچنیان هم په مبتلا کېدلی شي عام ده که یا همیشه په هر عمر کښې هر څونه عمر چې ولرې د یو کال څخه نیولې ده تر شل تر څلوېښت تر پنځوس پورې دا ټول خلک په مبتلا کېدلی شي که یا دا چې محدود وخت لري.
دغه پوښتنه به ځواب کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. په کوم عمر کسانو کې شکرې ناروغي پیدا کېږي که په دې اړه معلومات راکوي؟
ها معمول سن مساعد سن ما مخکې عرض وکړو چې د څلوېښت کالو پنځه څلوېښت کالونه وروسته دا ډېر پیدا کېږي. په ځوانانو کې هم پیدا کېږي، په ماشومانو کې هم کېدلی شي. ما مخکې دا توضیح کړل چې چون یو ارثي مسایده زمینه غواړي د مور پلار نه کېدلی شي په ارث باندې ماشومانو ته انتقال شي، همه ساري نه ده، دا ماشومان هم اخته کولی شي.
په ماشومانو کې بیا د شکرې ناروغۍ عمده نښې څه دي؟
همدغه چې ما درته عرض وکړ چې دا ډېر خواړه خوري، ډېر اوبس کي، ډېر تش امتیاز یا ادرار کوي.
بله ډېره مننه. د خپرونې وروستۍ برخه ده، بیا هم اوریدونکو ته ځو که د دوی کومه پوښتنه یې نو هغه به ځواب کړو. له تخنیکي همکار نه هیله کوو چې بل اوریدونکی موږ سره په لیکه کې توخی صاحب په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
موږ داسې اورېدلي دي چې دا له خوږو یا له قندي موادو څخه دا ناروغي هم پیدا کېږي. نو البته قندي مواد چکستا موږ ته ډاکتران وایي چې دا بیا شوګر یا شکرې مرض هم نه ځینې پیدا کېږي. دغسې بوره و دغه مصري یا قدمې پتاسې هم څوک ورته وایي. دا یو انسان په شواروز کې څو ګرامه وخوري، که دی موږ ته مهرباني وکړي په ګرامو یې راوښیي چې تر څو ګرامه زیات مستر د شکرې د مرض د پېښېدو لامل ګرځي. نو ستاسې له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
مهرباني وروره. د ګران وروره داسې دی چې ما مخکې دا توضیح کړله چې دا ناروغي یو سبب یې کېدلی شي چې د په غذا کې د افراطي توګه باندې په ډېر زیات مقدار باندې د قندي موادو د خوراک نه هم کېدلی شي پیدا شي، او هغه علت یې همدا ده چې ما مخکې توضیح کړ چې کله چې د قندي مواد ډېر خوري، خواږه شیان ډېر خوري، نو هغه پانکرانس چې ما مخکې وویل هغه مجبور دی ډېر زیات فعالیت وکړي چې ډېر انسولین تولید کړي چې شکره په مصرف ورسوي. نو تر یو وخته پورې دغه غړی کولی شي چې دې په مقابل کې مجادله وکړي، یعنی مقدار د انسولین لوړ بوزي. چون ډېر فعالیت کوي، ډېر کار کوي، هر عضوه چې د خپل حد نه زیات فعالیت وکړي بالاخره بې کفایته کېږي، د خپل فعالیت نه غورځېږي. نو په دې اساس یو سبب په هر حالت کې د ډېر شکر مصرف سبب د دې مرض نه دی، خو یو نوی کېدلی شي چې په همدې اساس باندې رامنځته شي. په عمومي ډول باندې مقدار د شکر وروره د ډېر درې اساسي غذایي مواد چې تاسو معلوم دي چې پروټین دی، قندي مواد یا کاربوهایدریت دی، شحمي مواد یا غوړ دی. نو یو ګرام شحم چې په وجود کې په احتراق رسیږي یعنی سوزي، انرژي 9 کالوري تولیدوي. پروټین او قندي مواد چې سوزي 4 کالوري انرژي تولیدوي. زموږ استاد ډېر ښه فرهنګ دی په غذا کې، تاسو وګورئ چې په ډېر مقدار ډوډۍ خوري، وریجې خوري، او غوښه چې پروټین دی ډېر کمه یا په شروع کې یا په د وریجو سره یې، که نه تاسو وګورئ چې په څومره ډېر ښه رژیم دی. غوړ پکې ډېر کم، له پروټیني چې غوښې دي هغه بیا د هغې نه لږ زیات دي، او قندي مواد چې ډوډۍ او وریجې دي دا په د ټولو نه په زیات مقدار، ځکه چې د دې هضم او جذب اسانه دی په وجود کې. نو همدغه نورماله غذا چې زموږ ستاسو د وطن فرهنګ دی په همدغه اندازه که وخوړل شي د هغه نورمال مقدار انرژي چې دی نارمل ځوان په ځوانۍ رسېدلي انسانانو دپاره، که نر وي که ښځه، د درې زره پنځه سوه نه تر اووه زره کالوري انرژي ده چې د زیات مقدار د همدا قندي موادو نه باید چې دا ډوډۍ ده، وریجې دي، همدا پټاټې چې تا نوم واخېسته، یا کچالو دي، او نور غذایي مواد چې زموږ ستاسو په وطن کې معمول دی، دا ډېر ښه رژیم دی. نو زما توصیه هم دا ده چې په خپله غذایي مقدار چې همدغه زموږ ستاسو طبیع او ذاتي فرهنګ دی کلچر هم دی دا ښه ده. خو په دې کې افراد کول چې هغه څوک چې ډېر قندي مواد خوري زما توصیه ده ورته دا ده چې دا دې نه کوي، یا ډېر شحمي غوړ مواد خوري دا دې هم نه کوي. په ټولو غذایي موادو کې اعتدال زموږ ستاسو د دین فلسفه ده، اعتدال نه کار واخیستل شي هیڅ نوه تشویش نشته ورکي.
من ډاکټر صاحب د خبرونه ورسته برخه د ناغه کسان چې شکرې په ناروغي اخته دي هغه ته ستاسو پیغام څه دی چې دغه ناروغي کنټرول کړي؟
او زما پیغام مخکې مې مرزو که اول هم دا ده چې په خپل غذایي رژیم کې ډېره توجه وکړي، چون د دې په وجود کې د قندي موادو استقلاب مختل دی، نو قندي مواد په یو معین رژیم باندې باید واخلي. خپل رژیم د خپله نشي تعینولی، د متخصص ډاکټر په واسطه د دې غذایي رژیم باید تعین شي. دی باید هغه د مغې مراقب وسي او مغه تعقیب کړي او عملي کړي. او په زمین کې وزن که ډېر لري وزن خپل کنټرول کړي، غذا کې باید کمه غذا وخوري، په ډېر وقفو وخوري، او د خپل معاینات په معینو وقفو او وختو کې خپل معاینات وکړي، او د خپل ډاکټر سره همیشه په مشوره کې وي، د هغه توصیه مراد کړي.
یو نړیمن دوستانو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حنان صفای و چې منګه تاسو پوښتنې ځوابولی. خبرونه ځانګړي شوی و شکرې ناروغۍ ته. د خبرونه همدلته پای ته رسیږي، او په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ چې دا اوس را سره په سټوډیو کې ده.
ناجی از صفی تشکر از خودتا. دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاش به وقت کابل است. مفریبا واحدی در این نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در 3 ماه نخست سال جاری میلادی طرفات غیر نظامیان در افغانستان 2% افزایش یافته. گزارش یونما را در این مورد در آغاز برنامه خواهید شنید. اما حالا سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته ندا تقدیم میکند، و در ادامه سرخط ها عمیرا الکوزی رویدادهای اقتصادی را